پټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام تاسو ښه راغلاست ویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي په دغه پروګرام کې اوري چې د کابل پانتون جنوبي دروازې مخته نن سهار یوې چاودنې لزګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د هماوري چې د افغانستان ملي امنیت وایي د کندهار پر امنیه قوماندانۍ پرونۍ ډله ییزه حمله د پاکستان له چمنه رهبري کېده. په کندهار کې پرون په دې برید کې 11 کسان وژل شوي وو او 3 نور ټپیانو ګڼ پکې ملکیان دي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي.
هر کې د سومې مخبرونه ساتي کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د کابل پانتون دروازې ته څیرمه د 14 لزایه اته مړی او درې د شپیان د کابل روغتونونو ته وړل شوی دي. د غزنی سیمه شراکې په دې ولایت کې د اتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي او د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مړی د کیوتو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې په یو استودیو ته اور اچولې ده. ویل کېږي چې د سړي د اور د سوځیدونکو مایع په وسیله لګولې چې درې دېرش کسان پکې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د 14 لزایه اته مړی او درې د شپیان د کابل روغتون ته وړل شوی دي. د دغه وزارت ویاند وحید مایر ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه هم امنیتي چارواکو د پیښې د نوعیت او د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې وایي چې دا انتحاري حمله وه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حقوقي استاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل د غنچان برګزر کیږي. متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده.
تر دې دمه د دې 14 مسولیت چا په اړه نه دی اخیستی. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي په دغه ولایت کې د اتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان تیر ماښام د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په ناوي ولسوالۍ کې وژل شوي دي.
تیر شپه د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د ناوي ولسوالۍ د ملکدین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پرې ویډلې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هغوی اړوند بېلابېل ډول وسلې او نور پوځي توکي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
د شغلی عارف په خبره په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او هم ملکی کسانو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه د دې تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د سږ کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په مقایسه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50% کمه شوې ده. د دې ادارې مشر سیف الله حیات تېره ورځ وویل چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له یادو ارقامو تر ټولو زیات یې د سویل ختیځ زون په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست ولایتونو کې ثبت شوی دی. نوموړي زیاته کړه
د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې سره د 2019 کال له جنوري نیولې د جون تر اخره له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 15 قضیه ثبت دي. چلو جملې درې موارد د خبریالانو د وژلو، شپږ موارد د خبریالانو د ټپي کېدلو، 15 موارد فزیکی بریدونه، 19 موارد د سپکاوي او بد چلندۍ موارد، او 9 موارد د خبریالانو ګواښل او په ناقانونه توګه د دندې څخه د لرې کولو موارد دي.
په خوست کې خبریالان او د رسنیو کارکونکو د جګړې لشکلو خو غوړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. زموږ اخلاص د ریډیو ری د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مړی د کیوتو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې یو استودیو ته اور اچولې دی. ویل کېږي چې د سړی دا اور د سوځیدونکو مایع په وسیله لګولې دی. په دې اور اچونه کې درې دېرش کسان وژل شوي دي. چارواکو خبریالانو ته ویلي د دې اور لګونې په تور یو 40 کلن سړی چې په دې استودیو کې کار نه کوه پیژندل شوی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی. پولیسو د پیښې په اړه د ډېرو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده، خو شاهدان وایي ګران کس د یو څه په اړه چې ګواکې د استودیو ترې غلا کړي شکایت کاوه. د چارواکو په وینا نونس کسان نور په دې ورلګېدنه کې ټپیان سوي دي چې د لسو ټپیانو روغتیا وضعیت ښه نه دی. د پیښې زیاتره قربانیان د کیوتو په ښار کې د انیمیشن د فلمونو د دې استودیو کارکوونکي دي. دا پیښه چې د پنجشنبې په ورځ وه په تیرو دوو لسیزو کې په جاپان کې د ډله ییزې وژنې تر ټولو مرګونې پیښه ګڼل کېږي. په 2001 میلادي کال کې یو کس د توکیو په ښار کې 40 کسان په ورته توګه په اورلګولو کې وژلی و. د قزاقستان په الماتا ښار کې د رنګونو په یوه ګودام کې له پرون راهیسې اور لګېدلی دی. الماتا د دې هېواد تر ټولو ستر ښار دی. د قزاقستان د بیړنیو خدماتونو د ادارې چارواکي وایي د دې اور وژنې لپاره یې 2 هلیکوپترې، 18 کارمندان او د اطفایې 18 موټر ګمارلی دي. د اور لګېدنه د الماتا ښار په ژیتیسو سیمه کې رامنځته شوې او د چارواکو په وینا لا هم اور وژونکي ډلې د اور د کابو کولو هڅې کوي څو نور ښار ته پراخې نه شي. د اور لګیدنې کې د مرګ ژوبلو په اړه جزئیات نه دي ورکړل سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختریزو مشرانو بندیز ولګوه. د امریکا د خزانې وزارت پرون پنجشنبه په یوه بیان کې ویل چې د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخواني والي احمد الجبیری او د نینوا پر پخواني والي نوفل حمادي السلطاني له دولتي شتمنیو څخه د ناوړه استفادې په شمول د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر بندیز لګولی دی. د خبرونو پای
فریبا ظاهر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه یو ویل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه په چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین وایي
د حقوقي استاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل د غنچن برګزر کی او تاسو په ندا ډیر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده.
ملکی چې ګڼو ملکیانو ته په دغه چاودنه کې مرګ ژوبله اوښتي د دې پیښې یو عیني شاهد وایي
قدم کردم بس که متوجه شدم اونجا شد دو مویتر با هم تصادف کرد انفجار کردن باز ما فرار کردیم باز هم اونجا دیدیم که چند نفر زخمی شد.
طالبان ویلی چې دغه حمله دوی نه دکړي خو پرونی د کندهار پر امنیه قمندانۍ د بریټ ډلېز بریټ مسولیت په غاړه اخیستې. د افغانستان ملي امنیت ریاست وی په کندهار امنیه قمندانۍ باندې ډلېز بریټ د پاکستان له چمنه رهبری کړي. نور مسایل حمله رو د پروګرام دوی منیمایي د انتخاباتو په اړه باندې د ازادي رادیو زنګړی پروګرام ته زنګړی شوې ده چې رحمت الله افغان جوړ کړی. هله تر پای راسره پاتې شي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې کېږي. رازو لمړی مطلب ته د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه په چاودنې کې 8 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي ټاکل شوی و چې نن په کابل پوهنتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل شي او د دغه پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه دغه چاودنه شوې ده. که څه هم د کابل امنیه قمندانۍ د پیښې د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه ورکوي خو وایي د حملې هدف د کابل پوهنتون نه و. رحمت الله افغان په دې اړه باندې کابل یو رپورت را لګل.
که څه هم امنیتي چارواکي د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د شوی چاودنې په اړه کره معلومات نه ورکوي خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتېده. د دغه وزارت وین وحید مایار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې له ځایه 8 جسدونه او 3 ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي دي. ښاغلي مایار ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل سوي وه نن د جمعې پورز د کابل په پوهنتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل سي. د دغه وزارت وین فیصل امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې داونه ویل چې وژل سوي او ټپیان د حقوقي ستاج محصلین دي او که عام خلک.
د حقوقي ستاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل د غنچن برګزر کی. متاسفانه دا ډیر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده او نور جزئیات امنیتی ارگانونه کول چې تاسو سره شریک.
خو د کابل امنیتی چارواکي د پیښې تلفات کم خي. د کابل د امنیت قمندانې بیان فردوس فرامرزوی چې په ډېر احتمال چې د حمله هدف د کابل پوهنتون نه وو. هغه وایي په زیات احتمال د حمله هدف دا ځای نه وو. دغه موضوع زموږ تر تعقیب لاندې وه، خو دلته یې چاودنه کړې. څېړنې روانې دي، وروسته به معلومه سي چې هدف څه وو. ښاغلی فرامرزوی چې په وژل شویو کسانو کې یو د ترافیکو پولیس او نور عام خلک شامل دي. تر دې دمه د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې وسلوالو طالبانو څو ځله په قاضیانو او څرنوالانو بېلابېلې حملې کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د کندهار په امنیه قمندانۍ په موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله کې 12 کسان ووژل سول او شاوخوا 90 نور ټپیان سول. د نوموړې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
میخواستیم بریم نزدیکی دروازه بودیم که یک صدا شد دیگه، بس ما در کنار دروازه بودیم، در این طرف رو بروی دروازه این بغل سرک چی شد، انفجار شد، بس دیگه دو موتر در کشتر سرک شد.
که یادم کردم بس که متوجه شدم اونجا شد دو موتر با هم تصادف کرد، انفجار کردن. باز ما فرار کردیم، باز هم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد و یک 3-4 نفر هم فوت کرده میگن، اما خودم ندیدیم بچشم.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د کندهار پر امنیه قمندانۍ باندې پرونی ډلیزه حمله د پاکستان له چمنه رهبری کېدله. پرون د کندهار د امنیه قمندانۍ پر ودانۍ باندې د طالبانو لخوا ډلیزه حمله وشوه چې په نتیجه کې شاوخوا 100 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې ځینې افغان پوځیان هم وژل شوي دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان وروستي جزئیات راټول کړي، همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی. راسره غږیږي، مهرباني وکړئ افغان صاحب.
من له تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د ملي امنیت ریاست ادعا کوي چې د کندهار د تیرې ورځې حمله د پاکستان له چمن سیمې څخه رهبري کېدله. د دغه ریاست ځینې غږیز مکالمې هم ازادي راډیو سره شریکې کړي دي چې پکې ښکاري د ملا اغا په نوم یو کس په چمن کې ده. البته د دوی په وینا چې حمله کوونکي رهبری کول، او دا د ملي امنیت ریاست په وینا یو لوی سند ده چې اوس هم د افغانستان کې جنگیدونکو طالبان له پاکستان رهبری کیږي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد دغه اداره د کړې دا وایي چې د کندهار د حمله په ګډون ټولې حمله چې په افغانستان کې کیږي په خپله په افغانستان کې طرح پلان او رهبری کیږي، او هیڅ کلم د پاکستان څخه نه ده رهبری سوې ده. دغه په داسې حال کې ده چې تیر شپه تیر ماښام د کندهار په امنی قمندانۍ موټر بم بیا وروسته وسلواله حمله وشوه چې په دغه حمله کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې د چارواکو په وینا زیاتره یې ملکیان دي. د افغانستان د امنیتي چارو ځینې کارپوهان دغه حمله وایي چې د حکومت د کشفي امنیتي رهبریو ضعف ده. که چیرې د پیاوړي و داسې حملې به نه ترسره کېدې. بل سنګ دسر
ډېره مننه کوم رحمت الله افغان چې له کابله له موږ سره غږېده. راته وی ویل چې د کندهار پر امنیه قمندانۍ باندې پرونی ډلیزه حمله د ملي امنیت د ریاست په حواله باندې چې دوی ویلي دي له چمنه رهبری کېدله، د پاکستان له چمنه د کندهار پر امنیه قمندانۍ باندې پرون ډلیزه حمله کې 11 کسان وژل شوي او 30 زیات نور هم ټپیانو. ګڼ ملکیان دي پکې او ځینې افغان پوځیان هم پکې شامل دي. په همدې ارتباط د کابل د نننۍ حملې او د کندهار د پرونی حملې په ارتباط او دا چې په دې څو وروستیو ورځو کې بریدونه او تاوتریخوالی زیات شوی دی، غواړو د پوځي چارو له کارپو جنرال عتیق الله عمرخیل سره خبرې وکړو. جنرال صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. اداره ته ووایي چې د سولې خبرې په قطر کې وشولې، اووم دور د خبرو هم تیر شو، بیا د بین الافغاني خبرې هم تمام شوې، پریکړه ټولو دا وکړه چې طالبان هم پکې و چې باید د افغان ملکانو مرګ ژوبله راکمه شي، صفر ته راټیټه شي. مګر نتیجه برعکس شوله، دغې حملې وروسته د ملکانو تلفات زیات شول، هره ورځ ملکان وژل کېږي.
بله، متاسفانه چې دا د خبرو او د عمل فاصله ډېره زیاته ده. وادی ورکول کی الزی خو الغه خونه صدا کاربن کو هغه کاربن کو دا بن کو اما برخلاف برته ما قانون اما حالت ما بین ترازی کری دا معنا دې لري چې اراده د سولې نشته که چیرته اراده د سولې په طرف مقابل کوي نو دا ضرور نه و چې په اوس وخت کې هم سوله کوي هم ځان ته دښمني پیدا کوي هم ځان ته مثلا په اصطلاح د خلکو باندې بدبیني پیدا کوي په دې معلومیږي چې دلته د سولې اراده نشته بلکې د قوت اراده ده بلکې یو په بل باندې کوشش کوي چې د نظامي لحاظ یا د حملو په لحاظ باندې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي.
جنرال صاحب طالبانو ویلي دي چې د کندهار پر اونۍ ډله ییزه حمله چې اوس ملي امنیت ویلي دي له پاکستان له چمنه رهبري کېدله طالبانو ویلي دي دغه حمله د شپنیو عملیاتو په غبرګون باندې کړې ده. څه فکر کوئ شپنی عملیاتو کې پوره دقت نه کیږي که څنګه چې طالبان دغسې ریاکشن ښیي؟ بله فکر کوم د جنرال عتیق الله مرخیل ټلیفوني اړیکه قطع شوله. موږ به بیا هم څه وکړو چې له دوی سره تماس ونیسو د ښاغلي مرخیل په خبره باندې چې دغه وروستي تاوتریخوالي د قطر له بین الافغاني ناستې را وروسته زیات شوي دي او دوی ویل چې دوی له یو بل سره زور ازمایي او بریدونه زیات کړي دي. موږ هڅه کوو چې له دوی سره تماس ونیسو که برقراره نه شو نو د ازادي راډیو سره پاتشه. نن د کابل د پانتون جنوبی دروازې ته څیرمه یو چاودنه شوی و ګڼو ملکانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. هلته د قضا د ستاژ لپاره امتحان روانو چې دغه چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې د اتو کسانو د وژل کېدو او د درې دښو نور د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. ایران د امریکا دا اداره دوی چې ګڼې یوې امریکایي جنگي بیړۍ یو ایرانۍ بې پیلوټ الوتکه غورځولې ده. د دې موضوع د خلیج په سیمه کې د آزادې بیړۍ چلونې په اړه د امریکایي چارواکو د اندېښنې په باب له اسمت څاروان سره خبرې کوو. همدا اوس سره په سټوډیو کې دی څاروان صاحب. اوریدونکو ته ووایه چې ایران د امریکا له لوري د ایرانی بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په اړه څه وایي؟
ایران وایي د امریکا جنگي بیړۍ د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د ایران کومه بی پیلوټه الوتکه نه ده ویشته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ایران په هرمز تنګي یا کوم بل ځای کې کومه بی پیلوټ الوتکه له لاسه نه ده ورکړې. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي وو چې تهران د خپل بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په اړه معلومات نه لري. خو د واشنگتن کې د په امریکا د تور پوری کړ چې ځان او نړۍ احتمالا ګړنګ ته غورځوي. ظریف چې نیویار ته تللی دا خبرې د ملګرو ملتو د غونډې په څنګ کې وکړې او امریکا یې په دې تورنه کړه چې هڅه کوي د بندیزونو په وسیله د ایران خلک کاختې ته مجبور کړي.
امریکا څه ویلي و چې څه وخت د ایران بی پیلوټ الوتکه ویشتي په دې اړه څه معلومات دي؟
اول خو په دې اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل امریکایي جنگي بیړۍ USS باکسر وروسته لدی د ایران بی پیلوټ الوتکه وویشته چې هغه د دې بیړۍ زرمتری ته نږدې شو او بیړۍ تهدید کړ او په دغه سیمه کې وای پر لپسې پرواز ته دوام ورکړ. ترامپ دا هم وویل چې ایرانی بی پیلوټ الوتکه د بیړۍ له لوري د ویشتل کېدو د خبرداروي پروا ونه کړ تر دې چې بیړۍ مجبور شو چې دا بی پیلوټ الوتکه وغورځوي.
مننه. اخر کې دارته وای چې امریکایي چارواکي د خلیج په سیمه کې ایران له لوري بیړۍ چلونې ته د پیک خطر په اړه اندېښنه لري. د دوی اندېښنه تر څه حده ده؟ یعنی څومره
ګڼو امریکایي چارواکو اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې امریکا او نړۍ دا حق لري چې په دې سیمه کې د اوبو له لارې ترانسپورت آزاد وي، د بیړۍ چلونې ترانسپورت آزاد وي. ولسمشر ټرمپ خپله له نورو هیوادونو غوښتي چې ایران په دې خاطر وغندي چې د ده په وینا په خلیج کې د بیړۍ چلونې او نړیوالې سوداګرۍ ل لستونزو سره مخامخ کړی دی. د امریکا د قواو مرکزی قماندان کینت مکینزی هم پرون پنجشنبه ژمنه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي. مکینزی د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې، البته ریاض کې پخپله نه، ورته نږدې د شاهزاده سلطان په هوایي اډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی حاضردمه په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو او مشورو بوخت دي. دا هم وویل چې له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن شي. د امریکا د قواو مرکزي قماندان دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې د دغه هیواد لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد تیره اونۍ وویل متحده ایالاتونه د واشنگټن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي.
بله، زیاته مننه کوم اسمت ساروانو په دې اړه معلومات راکړل چې ایران د امریکا هغه ادارات کړی ده چې غنی یو امریکایي جنگي بیړۍ یو ایرانی بی پیلوټ الوتکه غورځولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون ویل دي یو اس اس باکسر جنگي بیړۍ د امریکا د ایران یو بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړي.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تیر کال د اول شپږ میاشتو په پرتله د سږ کال په اول شپږ میاشتو کې د تاوتریخوالي پیښې 50% کمی شوي. د یادې کمیټې په ریپورت کې راغلي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له یادو ارقامو تر ټولو زیاتې د سویل ختیځ ژون په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست ولایتونو کې ثبت شوي. بل لور ته په خوست کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه ریپورت را لېږلی.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان 2019 زیږدیز کال په اول شپږ میاشتو کې دوی سره د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوې دي. دوی زیاتوي په دې کې د خبریالانو د وژل کېدو، ټپي کېدو، هغوی سره د فزیکي برخوردونو، سپکاوي او بدچلندۍ قضیې شامل دي. دا راپور د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سیمه ییز دفتر په یوه خبري ناسته کې د رسنیو له کارکوونکو او خبریالانو سره شریک د یاد دفتر مشر سیف الله حیات ویل
د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې سره د 2019 کال له جنوري نیولې د جون تر اخره له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 15 قضیه ثبتی چې له جملې درې موارد د خبریالانو د وژلو، شپږ موارد د خبریالانو د ټپي کېدلو، 15 موارد فزیکی بریدونه، 19 موارد د سپکاوي او بدچلندۍ موارد او 9 موارد د خبریالانو ګواښل او په ناقانونه توګه د دندې څخه د لرې کولو موارد دي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پر راپور کې راغلي سره لدې چې د تیر کال په پرتله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50% کمی شوي، خو په وینای چې دا د ګواښ تر منځ تللو په معنا نه شي کېدلی، ځکه لا هم د ګواښ عوامل پر خپل حال دي. د ناستې ګډونوالو په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواو وغوښتل چې د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د تړون اونیزې د امتیاز خاوند سپین روان نورزی وویل
زموږ هیله له افغان دولت، له طالبانو، له نړیوالو ځواکونو دا ده چې د خبریالانو ژوند ته باید توجه وکړي. هغه هر وخت د پیښو ځای ته ځي، هر وخت له خلکو سره کار وي او د چارواکو او د سیاسینو او د ولس ترمنځ د پل حیثیت لري. ډیر داسې قضیه شته چې باید دولت رسیدګي ورته کړي وای، دولت رسیدګي نه ورته کړي. حتی په رسنیو کې خبریالان خوندیتوب نه لري. د رسنیو مالکین له خبریالانو سره د یو مسلکي شخص په ډول چلند نه کوي. دوی غواړي چې د یو کارفرما او د یو مزدور چلند ورسره وکړي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د برابر شوی رپورت په یو برخه کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د تیر کال د لومړۍ شپږو میاشتو مواردو ته هم کتنه شوې وه، او پکې ویل شوي چې پروسه کال په دې موده کې 11 خبریالان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي ول. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یانی 2013 زیږدیز کال افغان خبریالانو لپاره خطرناک کال بللی و.
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه او 5/15 باندې خبرونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس شپږ نیمه منځنۍ چپه باندې خبرونه کوم درنګ ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې کولای شي زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه په انټرنیټ باندې واوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دری ژبې په اړه وایي دری ژبه د خلکو د یو ځای کېدو او د تمدن ځای دی، خو په افغانستان کې ورته لږ کار شوی. دری د ښاغلي غنی په خبره چې د افغانستان گهواره زبان فارسی سیمینار په لومړی ورځ خبري کولی ویل په افغانستان کې به د فارسی دری ژبې فرهنګي شته ورغول شي. یاد سیمینار د افغانستان د استقلال د سلمی کلیزې په مناسبت جوړ شوی. یو شمیر ژبپوهان او لیکوال له ولسمشر غواړي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي په نامه یو مډال جوړ شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
فارسی دری ژبه د پامیر لغرونو او تخارستان کوهن تر هندستان او د فردوسی د فارسی د رسا او ساده ژبه نه د بیدل تر غرونو رسیدلی او پر دغه سیمه د فرهنګ سیوری خپور کړی دی. د ژبپوهنې پیاوړي څېړونکي د دغه ژبې د روزنې او پالل ځای او ځانګو نننی افغانستان ګڼي. یو شمیر ژبپوهان او ادیبان راټول شوي د افغانستان گهواره زبان فارسی دری تر نامه لاندې یو سیمینار جوړ کړی چې د دغه ژبې د لارې د لوړو ژورو په سرنګوالي خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه سیمینار په یوې برخه کې په خپلو خبرو کې فارسی دری ژبه د افغانستان د خلکو د یو ځای کېدو ژبه ګڼي او وایي کوم کارونه چې د دغه ژبې د ودې لپاره شوي ډېر لږ دي.
ضرورت عزیز کې کشور کې به مو اندازه کړه
د بوبل ضرورت دا ده په هغه اندازه چې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتی برخو کې پانګونه کیږي د دې وخت را رسیدلې چې په خپل فرهنګ هم پانګونه وشي. دری ژبه د فارسی د لوی سیمې د رامنځته کېدو دو وسیله ده چې افغانستان په دغه سیمه کې اساسي نقش لري. که ګډ لید ونه لرو هر ډول اقتصادي وده مو نشي یو ځای کولی. له کوم افراطیت سره چې مخ یو مرمۍ ورته ځواب نه وایي. اساسي ټکی فکري لیدلوری ده. یو شمیر څېړونکي او د پوهنتونونو استادان د لیدلورو د یو ځای کېدو او د فارسی دری ژبې د علمي ودې لپاره دغه ډول سیمینارونه مهم ګڼي. د دغه سیمینار د جوړونکي کمیټې رئیس او د کابل پوهنتون د فارسی دری ژبې او ادبیاتو د پوهنځي استاد محمد حسین یمین له ولسمشر نه وغوښتل چې د مولانا بلخ په نامه یو مډال جوړ شي.
زبان فارسی دری هم با همین خصلت
د بوبل فارسی دری ژبه د همدغه خصلت جوړونې او د تمدنونو د ژبې په توګه نن د ټولنو پیژندپاڼه په معینو وختونو کې د نړیوالې ټولنې د زګونه ډون کې نامتو پوهان اړکړي چې د آثارو په اړه څېړنې وکړي. د دغه ژبې د قیمتي او پراخو ادبیاتو په عمر یو زرو څو کلونه تیریږي. دغه درې ورځنی سیمینار د هیواد د استقلال د سلمی کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
زحید محمد زمنده د هلمند ولایت لشکره شان په میدان ورنک ولایت کې چې طالبانو کوم رخایي کلینیکون ته اختار وکړي چې باید بند کړل شي. دا مش فکر کا ته غند او خلک چې دا کارونه کوي هغه د ټولنې نه دي. نو موږ د میدان ورنکو د ولایت د چراک ته غوښتنه ده چې تاسو باید تیار اون باندې چې دغه چې وکړي ځکه خلک له بیلابیل ناروغۍ سره مخامخ دي او هر څوک کلینیک ته لاسرسی نه لري او پولیسوالي او ځینې نورو سیمو کې چې کوم کلینیکونه دي څلور څلوېښت درې څلوېښت کلینیکونه پولیسوالیو کې واه تړلي دي. نو زما غوښتنه ده سوال طالبان ته دا ده چې راشي په روغتیایي کارکوونکو او په روغتیایي کلینیکونو او د بیان پر ازادۍ باندې باید اخطارونه ورته ورنه کړو. د دې پر ځای چې اخطارونه ورته ورکړو باید جلا امنیت په ټینګه شي. د دوی سره مرسته وکړو. ښه وخت ښه خبرونه وکړو. سلام.
د زابل ولایت نوی نو باغ ولسوالۍ د غونډانې له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې په باره باندې. بس طالب جانه نور افغانان موازنه کوي چین بیا درته ودرېږي تراسي او زما پلار چا مل کوي خی ته به څه جواب وایي ده ته به څه جواب وایي په چړو ما لال کړو په مرمیو مړه کړو په مینو والي وزول په ځانمرګ چې مړه کړو په اور کې وسوځل. نور افغانان د پردو دپاره موازنه نو خدای دې وکړي چې هدایت کې خدای ورته وکړي. نور افغانان په مرګ نه سمانېږي. وسلام.
الو السلام علیکم زه محمد صاد الوند د تخصص په تماس کیم ته مدمخ کې رئیس دولت مقصود تشنیات کې چې هغه مامورین چې کم امتیازات لري هغه ته به موږ د نیمې میاشتې معاش تختری په توګه ورکوو له هغه سره زموږ نه خپل اصلي باش اجرا شوی دی او نه هغه د اختری امتیازات راته موږ اجرا شوی دی کیرې دی واقعي رئیس دولت خو د خپل حکم د عملي کې او موږ ته د خپل امتیازات راکړي وسلام ازادي راځي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د چاودنې له ځایه اته مړي او درې تش ټپیان د کابل روغتونونو ته وړل شوي دي. د دغه وزارت وایاند وحید معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. تر دې دمه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو ویلي چې په دې پېښه کې دوی لاس نه لري. د غزنی سیمه چارواکي په دې ولایت کې د اتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د دې ولایت والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تیر ماښام د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د غزنی په ناوي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. نوموړي وویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونه او ملکي کسانو ته زیان نه دی رسېدلی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې سږ کال په لومړي شپږ میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په مقایسه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 50% کمې شوې دي. ایران د امریکا هغه څرګندونې رد کړې چې وایي امریکایي ځواکونو په هرمز تنګي کې یو ایراني بي پیلوټ الوتکه راغورځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی نن پر ټویټر لیکلی چې تهران نه د هرمز په تنګي او نه په کومه بل سیمه کې خپل بي پیلوټه کشف الوتکه لاس ورکړه. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې د امریکا یو اس اس باکسر جنگي بیړۍ د ایران یو کشف الوتکه راغورځولې چې دغه کښتۍ ته ګواښ پیښ کړی و. د جاپان پولیس وایي یو سړی چې ناره وهلې تاسو مري د کیوټو په شار کې د انیمیشن فلمونو د ننداري یو استودیو ته ورچولې دی. ویل کېږي چې د سړی د اور د سوځیدونکو مایع په وسیله لګولې. په دې اورچونه کې 3 کسان وژل شوي دي. چارواکو خبریالانو ته ویلي چې د دې اور لګونې په تور یو 30 سړی چې په دې استودیو کې کار نه کوي پیژندل شوی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی. او د قزاقستان په الماتا شار کې د رنگونو په یو ګودام کې لپرون رئیس ور لګیدلې دی. الماتا د دې هیواد ټولو ستر شار دی. د قزاقستان د بیړنیو خدماتو د ادارې چارواکي وایي د دې اور وژنې لپاره یې 2 هلیکوپټرې وشپېته کارکونکي او د اطفایې 20 موټر ګمارلې دي.
لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې azadiradio.com کې په تفصیلي توګه باندې لوستلای شئ. اوس هم د ازادي رادیو لخوا د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام چې رحمت الله افغان جوړ کړی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زم حق څنګه خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست د انتخاباتو چمتووالی پروتستونزو په دې برخه کې شتان د خنو ته ځانګړی کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله ګواښ وکړ کا په راتلونکو انتخاباتو کې د 2014 کال د انتخاباتو ناخوالې تکرار شوې پایلې ورته د منلو وړ نه دي. دا چې په دې برخه کې ستونزې چیرته دي د اجرایی ریاست سلاکار حکمت ساپای د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی را سره د کابل په سټوډیو کې میلمانه دي. دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم را بللي وو خو څوک حاضر نسول. لومړی پښتنه له صافي صاحب نه پیلو. ډاکټر صاحب عبدالله، څو ورځې وړاندې د انتخاباتو په اړه ځینې څرګندونې وکړلې، هلته اندېښنې څرګندې کړې او ګواښ یې وکړ چې که چیرې 2014 کال ته انتخابات ورتئ هیواد به د بحران خواته ولاړ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسې ته، مروه خور ته، ټولو اوریدونکو ته. تاسې پوهیږئ چې په افغانستان کې انتخابات ډیر مهم دي. دا د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ اصل تشکیلوي او یوازنی امید د نظام د مشروعیت لپاره چې دی، یا د خلکو د امید چې دی، هغه ټاکنې دي. ولې په ډېر تعصب سره چې په افغانستان کې ټاکنې ښې مخینه نه لري او هر ځل چې ټاکنې شوي ډول ډول ستونزې او سوالونه راپورته شوي. په 2014 کال کې تاسو ولیدل چې ټاکنې خورا بحراني شوې او احتمال دی چې هیواد تجزیه شي او داسې یو بحران رامنځته شي چې مهارولی مشکل وي، ولې بیا هم خوشبختانه چې یو موافقه وشوه، که څه هم هغه موافقه باید نوی شوې او ګټونکي ته د ګټونکي او بایلونکي ته د بایلونکي په توګه کتل شوي، ولې متاسفانه چې داسې ونه شول. دا انتخابات تاسو پوهیږئ هغه وخت هم د ټاکنو خپلواک کمیسون په دغه بحران کې او درغلیو او تقلب کې لاس درلودو، او هغه شواهد او اسناد او مدارک چې ووتل موږ تاسو ټول پرې باندې خبرې وو چې بالاخره رایې د ګوسپندي په نومو یا په یو نومو بل نوم صندوقونه ونیول شول د کابل په لار، او دې ته ورته ډېری داسې نور مشکلات، یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسون کاملا په یو طرف کې وو. دا ځل هم چې وګورو، یعنی د یو افغان په توګه که کمیسون وارزه او په کمیسون کې هغه د بې طرفۍ اصل له پایله شتون نه لري، ځکه چې دوی له یو ادرس راغلي او طبیعي ده چې دغه ادرس د نفوذ لاندې به وي. یو دویمه دا ده چې د ټاکنو کمیسون ډېر بې تجربې دی او ډېر لوی امتحان سره مخ دی چې هغه ولسمشر ځي ټاکنې دي. درېیمه دا ده چې په خپله کمیسون کې دننه تر اوسه چې موږ ګورو همغږي هغسې چې لازم ده نه لیدل کېږي. څلورمه دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسون کله نږدې وارزول شي په یو ګونګ حالت کې دی، یعنی هغوی خپله هم نه پوهېږي چې موږ په کوم خوا روان یو. هغه موده او نیټه چې دوی ټاکلې ده چې د میزان شپږمه ده چې په دې به ولسمشر ځي ټاکنې کېږي، زما په نظر شاید مرواجانه پې باندې مانه ښه تبصیره وکړي. ډېره به ستونزمنه وي د ټاکنو خپلواک کمیسون ته چې په دې نیټه باندې انتخابات ترسره کړي، ځکه چې بودیجه هم که څه هم حکومت ژمنه کړې چې ور به یې کړي، تر اوسه زه فکر نه کوم چې فزیکي لحاظ د بودیجه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته رسېدلې وي، او که رسېږي نو کله به رسېږي. د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه چې دا ډېره مهمه ده او د ټاکنو په ترسره کولو کې هر اړخیز کلیدي رول لري، باید ندیده ونه کتل شي، او د دوی تایید دی چې ټاکنې مشروع نه مشروع کولای شي. تر اوسه چې موږ ګورو یونما یا د افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر چې د ټاکنو د پروسې سره همکاري کوي په خایم کړي، ډېره هغه علاقه چې مخکې دوی درلودله اوس یې نه لري، او ځینې تشویشونه د هغوی سره هم دي. نو په ټوله کې دا مسؤلیت د دې ملي پروسې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته راګرځي. کمیسون باید هیڅ فشار هیڅ زور ته تسلیم نشي. که یو ورځ هم یو کمیشنر یا یو مسؤول وظیفه کوي، باید داسې وي کې چې افغانان پرې آفرین وایي او د هیڅ خیانت مرتکب نشي، یعنی که هر قسم فشار په هغه راشي. خدا نخواسته که د ټاکنو خپلواک کمیسون دا ځل، زه پوهېږم زموږ د ځینې افغانانو حوصلې نورې تنګې شوې، که دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسون په ډېر دقت سره سنجیدګۍ سره دغه پروسه مدیریت نکړي او هر چاته ونه ښیي چې ستا رایه په کوم صندوق کې ده، او یا له اقل دا ونه وایي چې زه په دې پوه نه شم چې زما رایه چیرته ده، زما رایه د ګټونکي ده که د بایلونکي ده د رایه ورکوونکي په توګه. نو زه فکر کوم چې تشویشونه فوق العاده شته، اندېښنې فوق العاده شته، او د بحران د رامنځته کېدو یا د ایجادېدو تشویش له همدې ځای شروع کېږي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسون په ټوله کې مکلف دی، ځکه چې دوی به ځواب وایي که دوی د فشار لاندې راځي او فشار ته تسلیمیږي، نو فشار راوړونکي سبا ته بری دی. دوی د دغه پروسې مباشر مسؤلین دي او دوی باید ځواب وایي. نو دوی باید فشار ته تسلیم نشي او هر افغان ته دا وښایي چې ستا رایه چیرته ده، ستا رایه د ګټونکي سره ده که د بایلونکي سره. که د پخوا په څېر معامله وشي، نو زه فکر کوم چې دا ځل به یو انفجار کېږي او نور افغانان د دې حوصله نه لري چې دا د تقلب ډولونه تجربه کړي.
مروجان، انتخابات ته کم وخت پاتې ده، تشویشونه خو تاسو مخکې د صابر صاحب خبرو کې واورېدل. له تخنیکي پلوه که دا راته ووایي چې انتخابات خپلواک کمیسون وایي موږ چمتووالی لرو، تاسو دوی دا کارونه نظارت کوئ، کومې نیمګړتیاوې دي له تخنیکي پلوه چې دوی باید ترسره کړي؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، صافي صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. تېره ورځ دوه د څار بنسټونو چې له ډېر اعتبار څخه برخمن دي، دوی یو ځای یو ګډ مشورتي او بالاخره مطبوعاتي کنفرانس موږ درلودل رسنیو سره. په هغه کې موږ د همدغه ټاکنو له پیل څخه چې د نوماندانو د نوملیکنې مرحله وه تر اوسه پورې کومې اندېښنې او ارزونې چې درلودې دا مو له رسنیو سره شریک کړي. له ډېرو مهمو ټکو څخه چې موږ له هغه نه اندېښنه لرو، اوله مسله د ټاکنو لګښت ده. د ټاکنو لګښت سره له دې چې موږ څو ځله په رسنیو کې په دې بحث کړی، تر اوسه پورې نامعلومه ده. نه نړیوالې ټولنې دا بودجه ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت. هر ځل دا بودجه تغییر کوي. یو ځل کمیسیون وایي 100 میلیونه یې د افغانستان حکومت ورکوي او 50 میلیونه نړیواله ټولنه، او بیا بله ورځ چې ورسو وایي نه، د نړیوالې ټولنې تقریبا 950 میلیونه سو پاتې د افغانستان حکومت ورکوي. تر اوسه پورې، یعنی پر سم ډول باندې چې د دوی په اکاونټ کې دغه بودجه ولويږي، نه د نړیوالې ټولنې ورکړې ده او نه هم د افغانستان حکومت. ل درې میاشتو څخه هم کم وخت پاتې ده ولسمشري زو ټاکنو ته په نورمال او عادي حالتو کې کله به چې موږ پخوا ټاکنې ترسره کولې شاوخوا اووه میاشتې یا اته میاشتې مخکې به د ټاکنو بودجه کمیسیونونو ته ورکړل کېده. دا له عملیاتي لحاظه د کمیسیون کارونه له ځنډ سره مخامخ کوي. همدا اوس چې دوی هغه ۱۵۵ دستګاه ویلي وایي د دې د اخیستلو مسله پاتې ده، همدارنګه د رای پاڼو د چاپولو مسله پاتې ده، لیګل سوي دي اما بودیجه نسته. او زه فکر کوم په تش لاس باندې که موږ له کمیسیونه توقع لرو چې تاسو هر څه سم کوي، دا هم بې عدالتي او بې انصافي ده. او کمیسیون دی هم نه وایي چې هر څه سم دي او موږ چمتووالی لرو. دا چمتووالی دوی چی شي ته وایي زه خو په دغه مفهوم پوه نه شوم. بله مسله د قانون واکمنتیا ده چې هغه وخت ناوخته د کمیسیون لخوا تر پښو لاندې سوی ده، هغه ته په درانه سترګه نه کتل کیږي. او حتی نوي کمیسیون ته د قانون تر پښو لاندې کول په یو عادي خبره او په یو رسم باندې تبدیل سوی ده چې موږ له دغه څخه اندېښنه لرو. له دولتي اسانتیاو څخه د حکومت د دواړو طرفو هم ولسمشر هم اجرایی ریاست ناوړه ګټه اخیستنه، او دا هغه د عدالت هغه تامینول د نمایندانو ترمنځ چې باید مشخص وي او ټول ټاکنیز ټکټونه له یو شان امکاناتو څخه برخمن وي دا هم زیانمنوي. له بلې خوا جدي اندېښنه مو له مخکې له وخته کمپاینونه وه، او د دې کمپاینونو تر څنګ بیا منفي کمپاینونه یو ټاکنیز ټیم راځي او بل ټاکنیز ټیم تخریبوي، هغه ته حتی اوس چې ګورو توهین او تحقیروي یو بل. دغه مسله د افغانستان د عامو خلکو له اعتبار سره لوبه کیږي. بیا نو هیڅوک سبا ورځ په هیڅ ټاکنیز ټیم باندې دا اعتبار نسي کولی چې اوس چاته دوی رایه وکاروي چاته رایه ورکړي، هر یو ورځې بل تخریبوي. دا یو مهمه مسله ده. او دا چې د افغانستان حکومت یعنی ولسمشر کمیسیونونه خوښ کړي دي او د دوی لخوا معرفي سوي دي چې صافي صاحب دې ته اشاره وکړله، زه له دې سره موافقه نه یم. قانون تعدیل سه مخکې همدغه اندېښنې وي چې کمیشنران په سلیقي ډول باندې د ولسمشر لخوا تعینېږي. څار بنسټونه، مدني فعالین، سیاسي ګوندونه ټول راټول سول او له نورو همکارانو سره د قانون تعدیل کړ. د قانون پر اساس باندې ټول نماندان چې دوی نماند سوي دي دوی مساویانه حق لري په رای ورکونې کې د یو کمیشنر لپاره. سبا ورځ که د افغانستان ټاکنې له هر ډول خنډ سره مخامخ کیږي د ټول نماندان پکې ښکیل دي او دوی رای ورکړي د یوازې ولسمشر نه کړي. سمه ده چې اوس دغه ټاکنیز ټکټونه اندېښنې لري د دوی له خپلواکۍ څخه، او موږ هم دا اندېښنه لرو چې کمیسیونونه خپلواک نه دي او د دوی خپلواکۍ تر سوال لاندې راغلي. مګم د افغانستان اجرایی ریاست 50% په دغه حکومت کې شامل ده. دوی نسي کولای بیرته له کمیسیونونو څخه وغواړي چې د 2014 کال ټاکنې تاسو بیا مه تکراروئ. په دغه وخت د حکومت کې چې دوی 50 شریک وو
د دوی ګوره نوماندم لري د جمهور ریاست انتخاباتو نمانم لري. د دوی حق ده چې وایي چې باید انتخابات بهراني نسی، شفاف انتخابات ولرو، سرتاسري انتخابات.
اما د افغانستان حکومت دند هم معلومه دي. د افغانستان حکومت دند و چې په دوه عمر کلونو کې سیستم جوړ کړی وي ټاکنو لپاره چې نن ورځ بیا دوی له کمیشنرانو څخه دا ګیله نه درلودی. که ټاکنې بحران ته ځي په دې کې هم د همدغو نماندانو لاس هم بیرته شته، یعنی دا نوماندان که خپلواکی ته نه پریږدي. موږ کله چې وایو د افغانستان حکومت خپلواکی ته نه پریږدي کمیسیونونه، په دې کې یوازې ولسمشر نه راځي. کله چې په نورو مسایلو کې 50% دوی شریک دي نو په دې مسله کې به هم شریک وي. او که داسې نه ده زه فکر کوم د ولسمشرۍ معنی یو ویان هم باید دلته وایي.
مننه درنو اوریدونکو. دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم راغوښتي وو چې دوی خپلو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تل په څیر باندې بیا هم همکاري نه کوي تر څو راسي ملت خپل هغه پرمختګونه او اندېښنې چالشونه یا ستونزو په اړه باندې معلومات ورکړي. سپاس محترم. له یوې خوا په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، له بلې خوا د انتخاباتو خبرې روانې دي. آیا یو بل خو به ډېر زیات متاثر کیږي؟ یعنی په مطلب دا ده چې دغه انتخابات به د سولې له لارې یا د سولې د پروسې متاثر شوي نه؟
افغان صاحب په ډېر تعصب سره چې له یوې خوا سوله له بل خوا ټاکنې، که موږ وګورو دواړه موږ ته مهمې دي. ټاکنه د نظام د مشروعیت لپاره ډېره اساسی او حیاتی پروسه ده، او همدا ډول سوله د هر افغان غوښتنه او هیله ده. ولې له اقل باید زموږ اړوند ادارې که هغه د سولې شورا ده یا د سولې وزارت ده یا په مجموع کې د ملي یووالي حکومت ده، دوی باید دا وړتیا او ظرفیت ولري چې دوی سوله مدیریت کړي. د دې تر څنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په دې کې په لومړۍ درجه مسؤول ده، دوی باید دا پروسه دا ظرفیت ولري چې ټاکنې مدیریت کړي او دواړه پروسې هم زمان په خپل وخت مخکې ولاړ شي. د یو ولس په توګه د جغرافیا د اوسیدونکو په توګه زموږ مسؤلیت دا ده چې موږ باید په دې اساس وخت کې ټول په یوه خوله له یوه ادرسه له یوه مایکه باید خبرې وکړو. او سوله دا د یو فرد د یو کس د یو ګوند د یوې ډلې غوښتنه نه ده او نه باید دا امتیاز یو کس ته ولاړ شي. ټول سیاسي رهبران، ټول مذهبي رهبران، ټول قومي رهبران چې په افغانستان کې دي باید په دې کې سره یو خوله شي. که موږ متحد نشو نو زه فکر کوم چې نه ټاکنې زموږ به هغه ټاکنې چې توقع لرو او یا دې په خپل وخت ترسره شي او یا هغه سوله چې موږ یې توقع لرو، موږ یې تږي یو ارزومند یو، افغانستان ته راشي. دا تشویشونه شته ده چې موږ د سولې په نامه د معاملې خواته روان یو که د سولې خواته روان یو. موږ باید له اقل په دې پوه شو که سوله راځي افغانستان ته نو په کوم قیمت. طبیعي ده چې موږ به قیمت ورکوو، ولې د جنگ د قربانیانو په توګه باید موږ په دې پوه شو چې موږ څومره قیمت د سولې په بدل کې ورکوو. که پوهیږو نو او داسې معامله وشي، پټو سترګو معامله وشي، لکه د دې مخکې هم د تیرو دولتونو سره کې د معاهدې موږ وګورو وارزو، د مجاهدینو د ډاکټر صاحب نجیب ترمنځ چې وشوي، ولې پایله دا وه چې هیواد په یو بل جنگ کې اخته شو. داسې جنگ کې چې دانه موږ جزا ګورو که چیرته د سولې په نامه افغانستان په یو بل بحران کې په یو بل جنگ کې خېلې
تخنیکی په لور د سولې خبرې روانې دي. حکومت زړه نازړه ده، نړیواله ټولنه زړه نازړه ده. کچېرې موږ د بودیجه ورکو کېدای شي د سولې خبرې مخکې ولاړ شي، دغه پیسې چې موږ انتخاباتو کمیسیون ته ورکو د بودیجه ولاړ شي، او موږ به راتلونکي کې که سوله موسي انتخابات بلرو نو ښه دانه ده چې دغه پیسې چې اوس ورکوو یا د آمدګانې چې اوس نیسو له سولې وروسته یې ونیسو.
ګوره مشکل دا ده که چېرته موږ انتخابات د سولې قرباني کړو، فکر وکړو افغان صاحب چې موږ څو اتلس کاله شاته وځو، ځکه چې دا یو ډیموکراټیک پروسه ده. بل دا ده چې کوم نظام مخې ته راځي د هغې د مشروعیت لپاره موږ باید یو څه ولرو. دا ټاکنې دي، د خلکو ګډون دی، د خلکو رایه ده چې نظام ته مشروعیت ورکوي. که چېرته موږ انتخابات په ټوله کې حذف کړو او یوازې په سوله باندې فوکس وکړو، زه فکر کوم چې راتلونکی نظام به هیڅ مشروعیت ونه لري. او که نظام راځي موږ باید په دې پوه شو چې دا څه ډول نظام دی، سرپرست نظام دی، موقت نظام دی، رهبری شورا ده، یا تحمیل شوی نظام ده، یا تسلیمی دل دی، یا جوړجاړی ده. په دې باید سره پوه شو موږ سر خلاص شي. نو موږ باید دغه یوه پروسه له بلې قرباني نه کړو، دواړه پروسې جلا مدیریت کړو. او په دې کې د هر افغان ونډه چې ده دا ډېره مهمه او اساسي ده چې باید د وطن د بقا په خاطر، د خپل ځان د بقا په خاطر، د ملي ګټو د تامین په خاطر باید په دې باندې فوکس وکړي چې انتخابات په خپل وخت په شفافه توګه ترسره شي، او همدا ډول د سولې پروسه لکه څنګه چې مخکې روانه ده په نورمال شکل مخکې ولاړ شي.
مروجانه، انتخاباتو ته کم وخت پاتې ده، ډیر غټ غټ او ستر ستر کارونه باید وسی، هغه کوم کارونه دي تاسو له نظره چې باید وس ترسره شي؟
د دوی کارکونکي تر اوسه هم په افغانستان کې یعنی ولایتي مسؤلین یې نه دي پوره سوي، او دا یو جدي اندېښنه ده چې کمیسیون تر اوسه پورې خپل کارکونکي د اقل نه دي پوره کړي. له بلې خوا همدغه تېره موضوع چې ما یاده کړله د بودیجې موضوع وه، چې اوس باید دوی درلودلی ده بودیجه، او حداقل دوی چې اوس کم وخت پاتې ده ولسمشریزو ټاکنو ته، د عامه پوهاوي په برخه کې کومې ستونزې چې درلودې، حتی په تقویتي نوملیکنه کې اوس باید دوی نه درلودی. تر اوسه پورې باید فهرست تصحیح سوی وی. د افغانستان د احصایي ادارې سره موږ یو توافق هم امضا کړل، دواړو کمیسیونونو سره مو ګډه ناسته درلوده. په هغه کې دوی موږ ته وعده راکړه چې موږ به کله دغه فهرستونه تصحیح کوو، د څار بنسټونو ته به هم اجازه ورکوو تر څو دوی خپل نظارت ولري او مشاهده وکړي. ترې له بعد مرغه شاوخوا درې څلور ورځې هم ووتلې له دغه تصحیح کولو څخه. همکارانو مو په تکراری ډول باندې دوی سره اړیکه نیوله، دوی ځواب ورنه کړ اړیکو ته. بیا مو چې کمیسیون سره اړیکه ونیوله، کمیسیون د فهرست په اړه زد و نقیص موضوعات موږ سره شریکي. تیر کمیسیون آمار چې په رسمي ډول موږ سره شریک کړي وو، هغه 8,900,000 کسان وو. وروسته له تصحیح کېدو نه بیا 8,300,000 کسان شو، مګر نوی کمیسیون وایي چې نه، دا 9.5 میلیونه کسان دي، یعنی 9,500,000 کسان. دغه 200 کسان چې اضافه شوي دي، په دې اړه موږ له دوی څخه پوښتنې وکړلې. دوی وایي چې د تیر کمیسیون هیر سوی و، او دا یې د سیستم درج، یعنی سیستم کې درج کړی نه و. حالا چې د 2-3 سوه زره کسانو فهرستونه که موږ هغه تخنیکي پړاونه چون موږ څو کره ته لیدلی دي، د تقریبا یو هنګر کېږي، او د یوه هنګر نه حسابېدل یا هم هغه هېڅ تیر کمیسیون لیدلی نه دي، دا ناممکنه خبره ده. د نوي کمیسیون دغه ځواب موږ ته د قناعت وړ نه و، او منطقي هم نظر ته ونه رسېده. نو تر اوسه پورې دوی وایي چې د شاوخوا تر 15 میلیون کسانو فهرستونه تصحیح شوی دي، مګر موږ ته د نظارت اجازه نه درکړي چې ورسو ګورو چې دوی په څه رقم سره دا فهرستونه تصحیح کوي. ډېر کم وخت پاتې ده د ولسمشیزو ټاکنو د نوماندانو د کمپاین شروع کولو لپاره، چې دوی باید دغه مرحله لپاره هم د ځینو مواردو عامه پوهاوی په برخه کې دوی باید جدیت په کار اچولی وای. مثلا نوماندانو سره دوی اوس باید اړیکې درلودلی چې یو نوماند ولسمشیزو ټاکنو لپاره څومره کولی سي کمپاین وکړي، ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ د بده خطره درلوده چې له حده زیات
مسالهخصوصیاتونه کوي، وای نوماندان موږ سره مرسته نه کوي، ځینې وخت اعتبارنامې وای چې باید اخیستي وای، اعتبارنامې له اوس پر دوی دي اخیستي، هغه ناظرین چې دوی لخوا دي باید موږ ته ټریننګ د همغږي لپاره ټریننګ ورکړل سوی، دوی دا کسان نه معرفي کوي. دلته نوماندان هم خپل ستونزې لري، یوازې انتخابات خپلواک کمیسیون نه ده چې ناغېړي کوي. دوی باید څوک نوماندان تر څو پورې دا کار په همغږي مخکې ولاړ شي.
نوماندان له ستونزو سره مخامخ دي، دوی هم لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ټول مسؤلیت موږ په ټاکنو خپلواک کمیسیون یا شکایت کمیسیون باندې اچو، د بې انصافي ده. نوماندان مرسته نه کوي، حداقل هغه ورځ چې اعتبارنامې ورکړل کېدې موږ ولیده چې ځینې ټاکنیز ټکټونه هېڅ هلته ونه، او دوی خپل استازي رالیږلي، یو ټاکنیز ټیم هېڅ اعتبارنامه ونه اخیسته. زه بې باوره یم په کمیسیون باندې، بې باوري ټولو سره شته. مګر سبا ورځ همدغه نوماند نسي کولی بیا له کمیسیون څخه شکایت وکړي چې دغه مواردو کې ما سره جفا سوي، ځکه دغه اعتبارنامې چې ورکړل کېدې نوماندانو ته، دا د دوی د ناظرینو اعتبارنامه هم بیا وروسته د همدغه پر اساس ورکول کېږي. نو چې ته نظارت ونه کړې، ناظر ونه لري، یو چیرته خبر نه اوسې چې په کمیسیون کې څه تیریږي، بیا بل ورځ د نیوکو حق هم دوی نه لري، ځکه ناظر نه لري. بیا اسنادو کې غږیږي موږ له خولې یا د بل ټاکنیز ټیم له خولې، دا د دوی دلایل بیا د اثبات وړ نه دي، ځکه دوی ثبوت نه لري، دوی اسناد نه لري، هلته شتون نه درلوده. د خپل نوماندانو ته ستونزه ده، نه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته. ځینې بې احترامیانې هم وینو د ټاکنیزو ټکټونو لخوا، چې دوی د اعتبارنامې د اخیستلو لپاره کمیسیون ته نه ورځي، او زه فکر کوم دوی توقع لري چې رهبري باید ورسي اعتبارنامې دوی ته وروړي. دغه موضوعات ټاکنیزو ټکټونو بې پروايي، د دوی هغه وضعیت له ټاکنو سره ښایي بې باوري ښایي، یا هر بل مسله چې ده، یعنی ټاکنیز ټکټونه هم ستونزه لري. حتی د څار بنسټونه موږ چې یو له دوی سره ځینې برنامې مو مخکې بولې، تاسو باور وکړئ موږ هفتو باندې زحمت باسو ترڅو یو ټاکنیز ټیم موږ تلیفون ته ځواب راکړي، موږ سره اړیکه ونیسي، او موږ ته فقط 15 دقیقې وخت راکړي. دغه جزئي مسایل دي، شاید هم ډېر غټه مسله نه وي، مګر جزئي مسایل دي چې د ټاکنو د سموالي لپاره د ډېر مرسته کوي. کله چې ټاکنیز ټکټونه خپله د دې اراده نه لري چې ټاکنیز سمې ترسره شي، بیا نو زه فکر نه کوم سبا ورځ په کوم سترګو به بیا دوی راځي او وایي چې ټاکنو ستونزه درلوده. تاسو چې مشوره نه کوئ، څار بنسټونه ته اجازه نه ورکوي چې تاسو کینی، حداقل د ستاسو اندېښنې سبا ورځ همدغه ټاکنیز ټکټونو له ستونزو سره مخامخ کیږي که کمیسیون په همدغه رقم دوام ورکړي خپل کار ته. مګر ګورو چې دوی غوږ نه نیسي. دغه هغه موارد دي چې تر اوسه باید سوي وای، خو تر اوسه نه دي سوي.
سپه سم محترم، تاسو د حکومت یو برخه یو جزئي انتخابات خپلواک کمیسیون تاسو نه بودی چا غواړي، او بیا هم انتخابات خپلواک کمیسیون وای چې ځینې مداخله موجوده نظر به سټ نه وای، ځینې انتخاباتي ټیکټونه وای چې مداخله موجوده حکومت لخوا، تاسو مداخله ویني او حکومت چمتو ده چې پیسې ورکړي بودی چا؟
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مکلف ته چې دوی باید د امنیت په برخه کې لاړوندې ادارو سره کار وکړي، دوی باید د نظارت په برخه کې د اړوند ادارو سره کار وکړي، دوی باید د بودیجې په برخه کې د وزارت مالی سره مشخصن کار وکړي. هر چیرته چې ستونزې، ما په پیل کې ویل چې دا ملي پروسه د چا شخصي نه ده، باید وایي چې دغه اداره یا دا شخص موږ سره همکاري نه کوي. دا چې کاندیدان اعتبارنامو ته نه ورځي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید له اقل دا جرأت کړی وي دا اعتبارنامه نه ورکړي، ولې نماینده ته اعتبارنامه ورکوي؟ نو بنا موږ چې وایو د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید کاملا مستقل اوسي، باجراته اوسي، دغه ستونزې او مشکلات دي چې موږ به ورکوي، او موږ تشویش لرو چې په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا درغلي وشي، بیا به تقلب وشي. اجرائیه ریاست د لومړۍ ورځ نه، کله چې د ملي والی حکومت جوړ شو، د لومړۍ ورځ نه پر اصلاحاتو باوري وو، د اصلاحاتو کمیسیون جوړ شو، په دې برخه کې
اصلاحات راغلل، قانون تعدیل سره کمشنران نوي سول، شفاف پروسې لاره نه کمشنران وټاکل سول،
ډیر کار وشو. ولې متاسفانه چې هر هغه کار ټول نه دیده ونیو، ډیر نه وخت په اصلاحاتو باندې پیل وکړ. کوم دا اصلاحات دوه کاله مخکې یا درې کاله مخکې یا د حکومت په پیل کې کړی و، نن به موږ ډیر با اعتبار کمیسیون درلودلی. درسته چې کمشنران رال دی پروسې لاره، ولې هغه معیارونه او هغه مشخصات چې په یو کمشنر کې باید په پام کې نیول شوی و نه دی نیول شوی. زما د ګوند نه که زما خوښ شوی احمد معرفي کوم که محمود معرفي کوم ستا د ګوند ټولنې نه که ستا خوښ شوی دی که بکر معرفي که خالد معرفي کوي دغه کار شوی او ډېر په بیړه شوی دی. موږ ډېر وخت ځای کړی د اصلاحاتو په برخه کې او اجرایه ریاست ته پرون هم اصلاحاتو ته ژمن و نن هم اصلاحاتو ته ژمن دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې وایي چې فشار دی لااقل دوی دا فشار باید واضح کړي خلکو ته ووایي دا فشار د چا د خوانه دی او دا څه ډول فشار دی. موږ ټول وایو فشار دی فشار دی فشار دی لااقل په دې باید پوه شو چې دا فشار د چا د خوانه دی او څه ډول فشار دی. که د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره اسناد وي لطفا دوی د مشخص خپل اسناد وړاندې کړي خپل شواهد دی وړاندې کړي خلکو سره بیا به موږ وګورو چې د حکومت عکس العمل څه شی دی د خلکو عکس العمل څه شی دی د نړیوالې ټولنې عکس العمل څه شی دی او په خپله کمیسیون څومره اعتبار او باور لاسته راوړي.
مروجانې دا کمشنران چې ټاکل شوي دي د یو پروسې له لارې ټاکل شوي دي ګوندونو معرفي کړي دي مدني ټولنو معرفي کړي دي بیا وروسته انتخاباتو پروسه ټول ملت ته واضح ده. دوی راغلل په یو ټیم کې کار شروع کړ دوی ترمنځ همغږي نه ده موجوده. یعنی لکه مخکې چې بحثو کې موږ تاسې یادونه وکړه په خصوص تاسې ته یادونه کړې کمیشنر خپل کار خپل اصولو کړنلارو ته ژمنه ده بلکې خپل سمت یا د ګوند یا هر چا لخوا معرفي شوی ته ژمن پاتې کیږي. دغه د کمیشنرانو ترمنځ نه همغږي د انتخاباتو پروسه څومره ټکنۍ او له ستونزو سره مخ کولی شي؟
افغان صاحب دا موضوع ما هغه وخت هم یادوري وکړله چې په قانون کې راغلی و د هغه کس چې کمشنر کیږي هغه د په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري. سیاسي ګوندونو هغه کسان معرفي کړي دي چې په کتبي ډول یې له دوی څخه استعفا ورکړي ده او ما دا څو ځله یادوري هم وکړله چې هغه ذهني هغه بالاخره عقیدوي تړاو چې یو څوک له یو حزب سره لري له یو ګوند سره لري هغه موږ نشو کولی په یو ورق خلاص کړو. سیاسي ګوندونو واقعا د افغانستان د خلکو په حق کې دا جفا کړې ده. ټولو هغه کسان معرفي کړي دي چې د یو کمشنر لپاره چې ذکر شوی و په قانون کې دا نه لري حتی د سن مسله یې حتی په تېرو کنه کې دوی نماندان خپل چې هغه وخت کې سرنوشت نه معلوم حتی د دوی د فساد د دوسیو بحث او حتی د دوی د 15 کلنو تجربه نشټواله هغه مهم موضوع چې موږ ترې اندېښمنو. خو اوس لاړل دوی انتخاب سول هر څه چې وسول که په عجله او که هر څه و مغه وخت هم داسې تقاضا کېدل چې باید په همدومره کم وخت کې دوی انتخاب سي. کمیسیونونه همغږي نه لري په جدي توګه باندې مخصوصا کمشنران او د دارالانشار ریاست. تیره اونه چې موږ دوی سره مشورتي ناسته درلوده په ډیر جدي ډول موږ ولیده چې د دوی ترمنځ ستونزې ډېرې دي. حتی دارالانشا د کمشنران له دندې څخه نه ده خبر کمشنران د دارالانشا له دندې څخه نه ده خبر حال ده چې دارالانشا کلیدي پوست په کمیسیون کې ډېر مهم ریاستونه یې تر لاس لاندې کار کوي مګم ویلو چې همغږي نه لري کمشنرانو سره او په ډېره جدي توګه اندېښمن یو چې د تېرو ټاکنو مسله بیا تکرار
شي. یو اندېښنه څرګندوي وایي کمشنران زموږ په کارونو کې مداخله کوي غواړي مهمو پوستو ریاستو ته خپل پلویان راسي چې راتلونکي لپاره ورته کار وکړي.
خود دارالانشا ریاست کې خپلواکي ولري کمشنران ته مداخله حق نه ورکی. بل مهمه موضوع دا ده چې هم کمشنران هم د دارالانشا کارکونکي هم کولای شي مهم رئیس او په ټوله کې دغه کمشنران چې ټاکل شوی دي دوی له قانون څخه خبر نه دي. افغان صاحب خپل دندې نه پیژني خپل صلاحیتونه نه دي خبر حتی قانوني صلاحیت چې دوی ته په قانون کې ورکړل شوی دی دوی له څخه هم بي خبره دي. حالا چې قانون کې به ډېر واضح توګه راغلي دي بي خبري له قانون څخه عذر نه ګڼل کیږي نو ته چې راځي او کمشنر کیږي خپل صلاحیتونه دي هم پیژنه. په تیرو ټاکنو کې هم دا مسله وا چې کمشنران خپل دنده نه پیژندل هر چا د هر چا په کار کې مداخله کوله ټاکنې چیرته لاړې. نو که بیا دا کار تکرارېږي دا جدي اندېښنه ده راتلونکي ټاکنې له خنډ سره مخامخ کی او زه ډار لدې څخه لرم چې د دوی هغه کاري روابط لکه تیر کمیسیونونه آخر په وقتهي روابطو باندې بدل نسی چې کمیشنران غواړي دارالانشا ریاست زوبل کړي او لږې خو دارالانشا غواړي چې ټوله پلا پر کمیشنران باندې واچوي. زه هیله مند یم چې دوی ته کمیشنران او رهبري یوه ښه او منطقي د حل لاره پیدا
سپېڅلې په لاندې ټکو کې کړته وای چې د کمیشنرانو ترمنځ همغږي او د دارالانشا ترمنځ د کارونو یووالی څون انتخاباتي پروسه بریالیتوب ته رسولی شي.
دا بلکې تر ټولو لوی ستونزه ده چې هر څومره زر چې کېده شي باید ختم شي که همغږي نوي فکر وکړي چې موږ شفافه ټاکنې نشو درلودلی. یو به یو کې یو سکه شکی بل به بل سکه شکی او په ټوله کې ټاکنو خپلواک کمیسیون مسئولیت لري. له دې وروسته هیڅ افغان ته تقلب، جال، تزویر د منلو وړ نه دی، او هر ډول ستونزه چې په ټاکنو کې رامنځته شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون به ځواب وایي.
د اجرایه ریاست سلاکار حکمت ساپای د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق.
میوند ولسوالی مواد په هند سره خلاصي ویلي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سی پلانونه دی
پکتیکا کې هم اور بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له آزادی رادیو سره.